درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلیږي. د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مهمو مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته بهرنیو مهمو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت ودراوه. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې نن یکشنبه وویل دوی له خپلو ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې مرستو ته د محتاجو ماشومانو، ښځو او نارینهو لاسنیوی نشي کولی. دغو مؤسسو ته پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړ چې خپلې ښځینه کارکوونکې په کورونو کښېنوي کنه پر ضد به اقدام وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیښنه وشوده. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کاندي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي، ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویچاړون کیوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنیو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاستول مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره سره جرمني او نور لویدیځ هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارک پوتسل د جرمني له RND رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له اسانه په هېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړي چې باید دا هیره نه کړل شي چې لویدیځ هیوادونه هم په افغانستان کې ګټي لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیځو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي له افغانستان وایستل. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د اوکراین جګړه بې معنا وبلله او د هغې د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د نن له واتیکان څخه د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په دودیز پیغام کې له افغانستان نه رانیولې تر یمن، سوریه او میانمار پورې د ګڼو هیوادونو چې د جګړې او نورو بحرانونو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي یادونه کړې ده. او د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونه کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټول شویو مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې روسی ځواکونه د ژر تر ژره له اوکراینه ووزي. بل لورته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپریږي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. زمو شخله اسادی رادیو اورید. اسادی رادیو د خبرونه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. د دې خبرونه په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدلې شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي؟
د کابینه اکثر اعضای په دې باندې دي چې د موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
یو شمېر ښځې وایي چې د اعتراض کولو په خاطر د طالبانو له لوري وهل شوې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز له اعلانې دوه وروسته بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې نن د خپل فعالیت د دوام یا نه دوام په اړه غونډه لرله. څو مؤسسو اعلان کړی دی چې نور په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډوي. زمو شمکار حسیب تلاش همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی، له دې څخه به وورو چې دا کومې مؤسسې دي او آیا پریکړې موقتی ده او که دایمي. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته، درې نړیوالو مرستندوی سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ناروې د کډوالو شورا نن په ویلا مې کې ویلي چې دغه شورا د ماشومانو د خوندیتوب سازمان یا سیف د چلډرن او د پاملرنې موسسې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت د بندیز په ځواب کې په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه شورا زیاتوي چې د خپلو خزینه کارکونکو له مرستې پرته نشي کولی په ګټوره توګه هغو ماشومانو، ښځو او نارینهو ته چې مرستو ته اړ دي لاسرسی ولري. په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغو هیوادونو غوسه راپارولې چې افغانانو سره مرستې کوي. ټاکل شوی و چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پرېکړې وروسته له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه یوه ګډه غونډه هم ولري. د فرانسې خبري اژانس ته له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو استازو ویلي د دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پرېکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 60 میلیونو زیات افغانان همدا اوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که لاسنیوي ونه شي ممکن دوی ومري. دغه شان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه موسسې کار کوي او ډېری کارکوونکي ښځې دي، هغه چې ویرشته دوی په کار بندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو بعد دې پرېکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو حکومت پرون نوښته په خپل مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شوی دی په غیر دولتي موسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکونکو لخوا د حجاب نه مراتول بللې دي. خو د غیر دولتي موسسو افغان نجونو او ښځینه کارکونکو د ازادي رادیو په شمول رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړله. د دغه موسسو چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی د بندیز به لنډمهاله وي او یا هم اوږدمهاله.
ډېره مننه تلار صاحب چې د دې موضوع جزئیات مو راکړل. طالبانو نه یوازې دا چې په نړیوالو مؤسسو کې په ښځو د کار کولو بندیز لګولی دی، تر دې مخکې د دوی بل پریکړه په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د ښځو په زده کړو بندیز و. له زده کړو د نجونو د منع کولو پریکړې د کورنیو نړیوالو غبرګونونو تر څنګ طالبان هم په دو ډلو ویشلې دي. ځینې طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی. سیاسي شنون کې وایي د نجونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشران په دو ډلو ویشل شوي چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېریدو دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. د دې موضوع په اړه زموږ شمکار هیوات همدا شیبه را سره په تماس کې دی، په استودیو سره وصل دی، له دوبه واورو. مهرباني کوي هیوات صاحب.
مننه سروان صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورستي محدودیتونه سبب شوی دی چې یو لړ غبرګونونه هم د نن په افغانستان کې او هم له افغانستان بهر رامنځته کړي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو شمیر سیاسي شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت ورستي پریکړه چې پوهنتونونه یو تړل په بخښنه طالبان په دوه ډلو ویشلې دي چې یو ډله هڅه کوي چې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي او بل ډله بیا ټینګار کوي چې پوهنتونونه باید تر بل امر پورې تړلې وي. هغه امر چې تر اوسه پورې وخت معلوم نه دی. د طالبانو حکومت یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې احتمال لري د طالبانو د کابینې او پلاوی کندهار ته لاړ شي. اول ته په کندهار کې له طالب مشرانو سره د پوهنتونونو د تړلو مسلې په اړه وغږیږي. د نوموړي په خبره چې اکثریت طالب چارواکي غواړي چې پوهنتونونه پرانیستل شي، نو له دې امله دوی دا هڅه کوي چې پوهنتونونه باید بیرته پرانیستل شي. همدا ډول د سیاسي چارو یو بل شنون کې سمی سوفزی هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونه تایید کړل. هغه وویل چې سره له دې چې ګڼ طالب مشران دا غواړي چې پوهنتونونه باید پرانیستل شي، ځکه دوی پوهیږي چې د پوهنتونونو یا د ښوونځیو د تړل کېدو مسله د دوی لپاره په اوږد مهال کې خطرناکه ثابتېدای شي، خو بیا هم اکثریت د ځینو مصلحتونو یا د طالبانو ترمنځ دننه د نزاکتونو له امله یا هم د خپلو موقفونو د ساتلو په خاطر دا جرأت نه کوي چې په ښکاره مخالفت څرګند کړي. همدا ډول ځینو کورنیو رسنیو هم په دې اړه راپور نه خبره کړي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر په ګډون ځینې طالب مشران کندهار ته تللي چې هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره وګوري او په د پوهنتون او د ښوونځیو د بیا پیل په اړه خبرې ورسره وکړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، او سره له دې چې موږ په دې اړه معلومات لري وغوښتل، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه همایون هیوادو. په د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په ښځو بندیزونه ډیر کړي دي. ښاغلی مومند وایي طالبانو 40 میلیونه افغانان یرغمل او له خپلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي راډیو خبريال همایون هیواد مرکه کړی او په ویل کې ترې پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری کچه تر پخوا لوړه شوې، ښځې په مؤسسو کې له کار کولو څخه منع کړي دي.
دغه تصمیم چې طالبان نیولی ده چې اوس یې ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې یې د لیسو جنکیانی بند کړی، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حساب باندې دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه بل لاس تراوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغه طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نګدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنې ولیدي چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی، او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شرایط دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شرایط دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خوځو کار او د غوی د خپل بندکین او غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستم چې کیږي دغه پرقته کی، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي، او دغه کدا خارجي د امرست نه وي د 40 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونې او خزې په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی اوس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم لزده کړو لاره درېدلې او هم هغه لاره چې دوی خپل بیګاته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خځه کداسه په آرام باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نکي، نو نن خو پر تعلیم او کار بند کړو، سبا ته نه پېم چې څه شي پر بند کی. نو دې ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جی کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خويندې مېند چې د تعلیم نه من شوې دي، هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورن کی. او د کار خو نو دا سړی چې نشي ویل چې دوی به بشارګان څه شي کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره، ژوند ته خطر پیښیږي. نو دې کې سړی چې نشي ویل، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلای شي، خپل هغه امید ژوندۍ ساتلای شي. او لری نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارون څخه یا لاس پر سر شي او یا هم د افغانستان نه لری شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدنی ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د افغان ښځو خلاف د طالبانو د بندیزونو په ارتباط مو د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې د غړي ماهر مومن خبري اوریدي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 10000 او 1500 او 15000 او 1500 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر موتریز انجن چې د طالبانو لخوا د انجن او شزو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې اعتراضونه کړي، وای طالبانو وهلي ټکولي او ورسره خرابات چلن کړي دي. د اعتراضونو د لړۍ د ننګرهار له پوهنتونه په دې شعار سره پیل شو چې یا ټول یا هیڅ. په دې اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضان او لاریون کوونکي ټپیان شوي هم دي. ځینې معترضین چې نیوي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نیویې ملسی ذکرنې بیرته تکراروي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار زهیرمل، امید زهیرمل همدا شیبه را سره په تماس کې دی، له سټوډیو سره وصل دی. زهیرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات له تاسو اورو.
سروان صاحب، طالبان اوس لخوا نه د معترضو نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول ډک چلند نوې خبره نه ده، خو دوام یې اندېښمنوونکی دی. هغه چې هم معترضو نجونې او هم نړیواله ټولنه او دننه په افغانستان کې هم پرې خورا سخت انتقادونه کیږي. پرون په هرات او کندهار کې لا جنونه وشول او اعتراضات. د دې اعتراضاتو ځینو ګډون کوونکو نن ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبان وسره خورا بد چلند کړی دی. یو معترض انجلۍ چې په دغه د هرات په لاجون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته د دې لاجون له پایله تر اخره پورې چې له دوی سره طالبان سره ډول چلند کوو ویل، دوی ویلې لومړی خود دوی څارل کېدل له کوره چې څه ډول وزیر لاجون ته ځي، بیا په لاجون کې ګډون کوي. اما د لاجون له پایل رئیس چې دوی وته ترقی پارک نوم واخیست، چې هغه ځای نه دوی غوښتل لاجونو کې بیا د ولایت تر مقام ورسیږي. طالبانو هڅه وکړه چې دوی وړي ډلګۍ سره یو ځای نشي په څو څنګه وي وویشلې، او د دې کار لپاره ویل وسلو مې استفاده وکړه، د فایل او موټر چې تیزی وبي پر دوی باندې شیندلې او ډول ډول لارونه تر څو دوی ونشي کولای چې خپل غږ په سم ډول باندې پورته کړي. بلې یوې ګډونوالې هم ویل سو ورځو راځي، یعنی لکه چې د پوهنتونو د بندیدو پریکړه شوې ده، هرات یو ډول بل ډول چلند کې د لنجونو سره پټوله کې او خودو سره، یعنی چې دوی ورته غیر انساني عمل وایي، هغه چې دوی له قوله دوی د غندنې وړ و. همدا ډول په کندهار کې هم ورته کیسې تکرار شوې دي. هلته یو ویډیو ډېر ښکاره ښیي چې یو محصل دی، یو طالب وسلوال له خوا چې ښکاره معترض دی، هغه تر پښو لاندې کیږي، وهل کیږي او ټکول کیږي. څاروان صاحب، د ننګرهار د خراسان پوهنتون کې خصوصي پوهنتون دی، لاغزه هم راپورونه وایي چې طالبانو پرون کله چنجون وختل حالته ازموینه کې ګډونو کړی هجوم وروړی دی، محصلان یې وهلي دي او تر پای محصلین هم تر اوسه پورې دغه پیښې طالبانو په رسمي ډول باندې نه دي تایید کړي. او دوی تل دا خبره کړې ده چې موږ لنجونو سره ښه ډول ښه چلند کوو، په ټوله کې له ټولو افغانانو سره، خو هغه چې پر دوی باندې انتقاد دی د نړیوالې ټولنې له خوا، هغه دوی پر کړنو باندې دی چې عملا ښکاري، ویډیوګانې راوځي چې دوی ښه چلند نه کوي، او په یو نه یو ډول باندې معترضینی او تر خوای نور لایون کون کی او یعنی سی یا زندان تلیږي او یا هم وسر د ماغه لاریون پر ځای کی لتاوتې خوالی تک چلن کی.
ډېر مننه ظاهر مل صاحب ک شزی دا شکایت لري چې د طالبانو له خوا ور سره بد چلن کیږي یا وهل کیږي، خو په عین حال کې دوی غلنی دي پاتې شوی یو شمیر افغان شزو په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشانو نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیستي لیکونه استولې او په افغانستان کې د شزو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کړې ده. په امریکا کې د افغان شزو د حقونو فعالیا او په تیر جمهوریت نظام کې د افغان شزو شبکې په خوانی مشر ماری اکرمی ازادي رادیو ته وویل د دغه لیکونو د استولو هدف نړی ته د افغان شزو د شغ رسول دي. دوی د طالبانو حکومت ته هم یو لیک استولې لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه او ورڅخه یې غوښتي چې د افغان شزو او جنو شوانزي په انتونونه او نور تعلیمی مرکزونه بیرته پرانیزي. د نور جزئیات لپاره له نرگس مومند څخه پوښتو. نرگس مومند هم لاشيبه د استودیو سره وصل ده او دا به نور جزئیات وایي. مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب، وخت بخیر. البته څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د خزو د لارینونه په ادامه او د خزو د اعتراضات په ادامه نن په ځینو فعالو خزو یو سر خلاص لیک مختلفو نړیوالو ټولنې ته سیاسي مشرانو ته لیږل دي، طالبانو ته لیږل دي چې ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سره لیک لاندې د لیک لیږل دي او په افغانستان کې د خزو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ترې کړې ده. البته په دغه لیک کې د یو د تنظیمونکو څخه دا وایي چې مونږ په دغه لیک کې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسي مشران، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو د حکومت ته هم لیږل شوی دی او د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو پر ډله کې یو چې ماریا کریمی ده، دا وایي چې دا لیک د هغه خزو لپاره لیگل شوی دی چې فعالیتونه، البته هغه خزو چې په خوایم پر رهبری په کچه فعالیتونه د لودل ترتیب شوی دی او د افغان خزو او نجونو غږ واوریدل شي تر څو موږ دا لیک بیلابیلو برېښنا لیکونو ته واسطه او موږ ورته په تمه یو. په ورته وخت کې د همدغې لیک یو بل تنظیمونکي قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن ته دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل، دا لیک د امریکا ولسمشر جیل بایدن میرمن ته هم لیکل شوی دی. هغه کولای شي افغان خزونه په ملاتړ سره د افغانستان په سیاست کې اغیزمن ووسی او دا څرګند خبر ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې مؤثر رول لرل. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان خزو د اوسنۍ ستونزې د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول ټینګار شوی دی. د خزنه فعالانو په برخه کې په یو لیک کې د اسلامي همکارانو له سازمان غوښتل شوی چې افغانستان ته د یو پلاوی پاستولو د طالبانو سره پاړیکه کې شي او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره د اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت ته استول شوی پکې راغلی اسلام د عدالت او انصاف دین دی او هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوی چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان نجونو او ښځو محرومول به خطرناکې پایلې ولري او د ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجي وي. د لیک په پای کې البته دا هم راغلی د طالبانو د غوښتنه کړې ده چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیتونه درک کړي، له عدالت او انصاف څخه کار واخلي، ښځې د سیاسي موخو قرباني مه کوئ او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو دروازې په پرانیستلو سره خپل دینی او دنیوي مسؤلیت ادا کړي. طالبان دا تپاستول شي ورسته لیک کې دا البته سیما سمر، انارکلی هنریا، شنکی کډوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبحرک او حبیبه سرابی، همداسې هوا عالم نورستانی او ورسره ماریا کرمی، نرگس حفیظزاده او لسکونه نورې ښځې هم البته فعال ښځې وي چې دوی نمونه پکې راغلي دي، خو دلته یوازې یو څو ښځو نمونه مونږ ذکر کړي دي. مونږ هڅه وکړه چې د همدغې ښځینه فعالانو د دغه لیک په تړاو د طالبانو د حکومت د ویندیانو نظر هم واخلو، خو البته دوی مونږ ته تر دې دمه پورې کوم ځواب رانه کړ. د ښځینه فعالانو دا اقدام وروسته له هغې چې طالبانو تازه د نجونو پر مخ پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه دروازې وتړلې دغه شان د طالبان حکومت اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ پیویلی کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم د بندیز حکم صادر کړ او ادعا وکړه چې د پریکړې لامل د یاد موسساتو د ښځینه کارکوونکو لخوا د اسلامي حجاب نه مراعاتول او ځینې نور قوانینو ته پام نه کول دي. تر دې وړاندې هم د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی و. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره ګوښه او تفریح پارکونه ورزشي کلبونه او حمامونو ته له تګ یې هم منع کړی وي چې دا محدودیتونه به په کور دننه او بهر له قانون سره مخ شي.
ډیره مننه محترمې نرګس مومند. قدرمنو اوریدونکو زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
اوس هم یو نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس اوکراین کې د پټکو د بې مفهومه جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. فرانسیس نن د کریسمس یا حضرت عیسی د زوکړې د ورځې په وینا کې وویل اوکراینیان سږ کال دغه جشن په تیاره او سړه هوا کې لمانځي. پرون په سربیا کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له روسیې وغوښتل چې له اوکراین خپل ځواکونه وباسي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره له استودیو سره البته وصل دی او نور جزئیات له دا ورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه ساروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې د جشن په اړه باندې وینا درلوده. د وینا ډیره برخه پر اوکراین متمرکزه وه خو د ځینو نورو هیوادونو یادونه هم وکړه چې د پټکو شخړو او د غرض نورو نخپالو نه وګړي کړیږي. په دغه هیوادونو کې د افغانستان یادونه هم وشوله. د سوریه، یمن، فلسطین او یو شمېر نورو هیوادونو خو ډیر تمرکز پر اوکراین وو. ویل چې په اوکراین کې باید د روسیې د پټکو بې مفهومه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. بیګا د کریسمس د ماخام په مراسم کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم ولست وغږی. د هغه ویل چې په هر باید چې پریوزی اوکراین به آزادوي. زلنسکي ویل چې آزادۍ ډیره لوړه بای غواړي خو د پټکو غلامی تر آزادۍ هم ورته لوړه بای پریوزی. پر دې سربیره پرون په سربیا کې هم چې د روسي دودیز متحد هیواد دی سلګونه کسانو مظاهره وکړه په بلګراد کې او دوی ویل چې روسیا باید ژر تر ژره خپل ځواکونه له اوکراین وباسي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکایي او اروپایي سرچینو په حواله دغه جګړې د پاترسیدو عملی کوم ترک تر اوسه نه ښکاري.
ډیره مننه لودین صاحب. اوس د کرکټ لور ته ځو. د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري د ټیسټ سیالیو د اتلولې په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ دوی لوبډړې وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمبرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي دا سړی رادیو خبريال بختيار ساحل همدا شی بر سره له استودیو سره وصل دی لدې بیوورو. ساحل صاحب مهرباني.
ډیر مننه. سلامونه ساروان صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وی د ټیسټ سیالیو د اتلولې په پار د کرکټ نړیوال شورا له لوري یو لړۍ پیل شوې ده او په دې لړۍ کې هند بنگلاديش مات کړ او د دغه دوه لوبو په ګټلو سره دوی د درجه بندۍ دویم مقام تر لاسه کړ. استرالیا بیا په اول مقام کې ده او ټاکل شوې چې سبا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه پیل شي. اخوا بیا په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ لوبه د پیلېدو خبر ورکړل شوې چې سبا به لوبه هم پیلېږي. خو نیوزیلند چې د لومړي پړاو اتلولي ګټلې ده د ټیسټ چمپینشپ دوی اوس په اتم مقام کې قرار لري او لدغه پروسی دوی وتل دي او دوی نشي کولای چې پای لوبته لار پیدا کړي. پاکستان هم په درجه بندۍ کې په پنځم مقام کې ځای لري او دوی هم د مخکې تک چانس نه لري.
ډیر مننه ساحل صاحب. کوربدان قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.